ماخام شپږ بجې دي. د ازادۍ راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات ظاهرا پای ته رسیدلي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي سناتور لنسی ګراهام نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د تخار د خواجه غار ولسوال په دفتر کې دننه د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. امریکایي سناتور لنسی ګراهام نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان پاوز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سناتور ګراهام او د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په راولپنډي کې د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې مذاکراتو او سیمه ییز امنیت باندې بحث کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې لنسی ګراهام پاکستان ته له رسېدو سره په اسلام آباد کې د صدراعظم عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په نورخان هوایی اډه کې ولیدل. د لیدنې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر اونۍ وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې په موقتي ډول ودرېدې، پاکستان ته ولاړ او د هغې وه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستان به د افغانستان د سولې هڅو تسهیل ته دوام ورکوي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام تېره دوشنبه فاکس نیوز ته ویلي وو چې که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ورکول ختم کړي، د افغانستان جګړه د ده په خبره په څو نیو کې ختمېدای شي. پاکستان تر دې وړاندې ترهګرو ته په خپل خاوره کې ځای ورکول رد کړی دی. په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات ظاهرا پای ته رسیدلې دي. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عملیات ما تا زمانی که جایی که ما مشکوک هستیم بالای دو دوام دارن، مخصوصا خانه‌ای که برای ما شک از هده جایی که مدار شده که باشن ما کار کرده هستیم، در صورتی که در او جا اگر قصری پنهان باشه یا در اطراف خانه پنهان باشه ما تشکال کرده هستیم دوره پیدا بکنیم.
د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبه پر ورځ د ورځې رئیسی دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن سوی دی. قیصری د یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځان بېګناه بللی او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه:
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله شي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې پایله باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د تخار د خواجه غار ولسوال په دفتر کې دننه د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د خواجه غار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې کارکوونکي ټپیان دي. د شغله هجری په خبره کشفي درو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړې د یوسف نورستاني مجرم پیژندلو ته اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولای سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. شغلې نورستاني شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستاني د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې اعتراف کړی چې لوی امریکایي مرستندوی ادارې څخه یې $100,000 ترلاسه کړی او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي. نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دغې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستاني د دې جرم له کبله د لس کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپون کې کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې لشته لږ درې سو څلور کسه ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولې دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د دې سازمان د څېړنیزې څانګې مسؤل فیلیپ لوتر د شاهدانو د خبرو په استناد ویلي ایرانی چارواکو وروسته لاغه چې سلګونه اعتراض کوونکي وژل د خلکو د ځپلو پراخ عملیات هم تنظیم کړل. د اعتراضونو وروسته لاغه راپورت وسول چې د نوومبر پر 15مه د ایران حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. د خبرونو پای
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باورې چې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. له او لنجمنو ولایتونو څخه چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیاشمیرنه خلاصه شوې. پای ته رسېدلې سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د افغانستان جمهوری ریاست په امریکا کې د مشرانو جرګې د غړي یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی او په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې په پاکستان کې له دې واکسین سره د افراطي ډلو د مخالفتونو په اړه بحث کوو.
ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ دي، یوازې او یوازې د ګزر نه ماشومان ژغوري.
که د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو چې اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې مخمنی خبری مجلې لومړی موضوع ته. د ملي جنبش یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف ښار کې د پولیسو لخوا پیل شوی عملیات پای ته رسیدلی دي. ځینو چارواکو تایید کړی چې قیصری په تیښته بریالی شوی، خو دا چې چیرته بتللی وي تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف ښار نه په مستقیمه اړیکه سره دی. حبیب زای صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
تکل صاحب سلام تاسو ته. دا یو ټول اوریدونکو ته څنګه ښه تاسو ته یادونه درلو د مقدمه کې د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړ چې دوی عملیات نن ماښام مهال د نتیجې پای ته ورسېدل. ما سوشل وړاندې د بلخ له امنیت امر عبدالرزاق قدیس سره خبرې درلودې. خاخه قادری وویل چې نن له غرمې وروسته دوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړه په هغه سیمه کې چې نظام الدین قیصری اوسېده، البته د مزار شریف پنځمې ناحیې ته مربوط کېږي. دوی له دغه ځای څخه 15 وسله وال ژوندي نیولي دي. هغو کسان جرایونه پیدا شوي دي، یو تن ټپي دی او ځینې درنې او سپکې وسلې زیرمی حتی پیدا شوی دی و همدرنگ وسایت پوزی وسایت دوی لاست ورغلی دی و دوائی چه در خیلی نظام الدین قیصری غیر قانونی فعالیتونو بخت و همدرنگ دوائی چه دی هم حس درلوده چه قیصری در شاو خستیم و پیدا کری چه کواتی تا با دی پر شوی خو د پولیسو حس بی پایده دی و وی باید چه قیصری سیما پیخوده دیده خو عملیات د څنګه پولیسو له خوا پر مخ بیول کړل دا هم به تقابل تستول شي
بلې او حبیب زای صاحب لدې مخ کې د امنیه قومندانې چارواکو ویلي و چې د قیصری په کور کې تر 200 پورې دی یو نیم سلو 200 ترمنځ وسلوال دي او سیوازي د 15 در شو کسانو د نیول کېدو خبره کوي نو د پاتې یو نیم سل یا یو نیم سل زیات کسان د ټول قیصری سره په تخته بریالي شوی دي او ک مخ کې ورکړل شوی ارقام مبالغه پکې شوی و
د دې کنا موږ پښتنه ما د باغ د امنیه کمانډان څخه اجمل پای څخه نور غرمه و پښتل چې تاسو خو دا کول چې ونین سره کسان د سره وسوال تر کور کې شي دوی چې دوی به راپورونه دقیق نه ول او په امر او ارقامو کې تفاوت راغلی دی او د دې کرښه مې راځي ته نه وښودل چې د سره و چې پنځه دېش کسانې شوې دي او د نور شوې دي نور د قیصر سره یو ځای تښتېدلې دي په بل خلایت کې د حزب جنبش اسلامي چې جنرال دوستم ته مربوط کیږي دغه د فرهنګي کمیټې مشر ډاکټر نجیب هاشمي رسنۍ ته وویل چې قیصری اوس مهال جوزجان کې دی او د جنرال دوستم په کور کې اوسېږي خو بیا بابر فرهمن چې د دغه ګوند مرستیال دی دغه ادارې ناسمې وبللې او تلدا ما موږ هم نه موافق شوو چې قیصری سره خبرې وکړو د دې نظر راوخت چې چیرې دی تکوي
بله او یو روسي پښتنه د غسیمه کې خو تاسو له پرون رئیس چې دا نخته پیل شوی هلته وي د تخت له پرځایشته د خو د خار په ماینس کې د خار ناحیه ده او ظاهران پولیسو د ټوله سیمه کلا بند کړې و کدای شي چې یو څوک لدې ځای نه پټه بریالي شي
سیمه کلابنده و کور په د سړک په یو ارخ کې دی چې شاته یې باغونه دي لوی لوی باغونه دي او تر هغه وروسته بیا نور کورونه جوړ شوي دي په دغه خمني قومندان وویل چې لدې کورونه څخه د قیصری خارجه تفریحي لارې جوړ شي مخکړه مخه وګورئ لدې غلارو څخه بدايه تحصیل لري او د پندو کورونو باندې او پندو باغونو باندې هم عملیات تر سره کړل او عملیات به پای وي او د دې تر څنګ پنن په بل خلایت کې د قیصری لسونه تنه طرفدارانو د هغه کسانو د سدونو وطن سره انتقال کړل چې په دغه جګړه کې نښته کې ورجو شوی وو د بخ مقام مخې ته یې ولا وی ویل چې په قیصری باندې د پولیسو یا د ملي امنیت ځواکونو د تیر ورځې حمله یو سیاسي دسیسه و او امنیت باید ونیول شي او محاکمه شي
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال مجیب حبیبزای و چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ناکامو عملیاتو په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو او اوس هم ورزو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته د افغانستان په اوو ولایتونو کې چې پرون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې پیل شوی و په دریو کې دا بهیر پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له ستونزو پرته روانه ده. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې تیر ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بیل کوم ستونزې روان دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیر نو څېړنه ژر بشپړ کړي.
په درې ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیا شمیر نه خلاص شوی، په دې رسېل سرپول، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشۍ ټاکنو د رایو بیا شمیر نه څېړنې بهیر په ټولو سرور دي شو ولایتونو کې د تیر لړم یا عقرب میاشتې په لسم نیټه پیل شو، خو د یو شمیر ټاکنیز ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې وځنډید. له دویم ځلي پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په وو ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یک شنبې ورځې راهیسې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه څارلې چې بېله کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمیرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د خپل لور یو ترمنځ کېدونکي پریکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو
بهترف بوده باشه.
لدی وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو نیوکه کړې و چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمیرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمیري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوی یې ورکې شوي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه به تر 15 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یک شنبه په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست د مشرانو جرګې د غړي احمد یوسف نورستانی په اړه چې په امریکا کې مجرم ګڼل شوی دی وایي چې جرم شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نقدي جریمه مجرم پیژندلی دی. د ولسمشر ویان صدیقی پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغان او امریکا دواړو طبیعت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه په اړه تصمیم نیولی شي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نورستانی په جرم مجرم پیژندل شوی دی، خو تمه ده چې محکمه به پر ده باندې حکم د 2020 کال په مارچ میاشت کې وکړي. د موضوع تفصیل خان محمد سین له کابل راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه یې تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $100,000 ترلاسه کړي دي. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د 250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وو. په هغه وخت کې د ده تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو، خو د ده پر ضد د ډیرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. خاغل نورستانه د یو زرو درې سوه اته نویم لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په دیارلسو میاشتو بنده و د یو میلیون افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایی بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه یو میلیون افغانۍ اخیستي او بیرته یې د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
ما د مورید چې په خاطر دې کدلم یتانی و
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څنګه کولای چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیه محدوده کې وشي د همغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د جرګې د یو بل استازي عارف رحماني د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښیي او وایي چې نوموړی باید له خلکو بخښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي عارف رحماني څو ورځې مخکې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځان وژونکو چاودنو ملا عمر جوړونې پرته کومه بله ځلانده کارنامه نه ده لرلې. خو رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلی دی چې له دې ټکو یې هدف سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلنه وه. د ده دا استدلال لا هم د ولسی جرګې د یو شمیر غړو له مخالفت سره مخامخ شوی. جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د یو غړي عارف رحماني څرګندونو ته غبرګونونه که څه هم رحماني په خپله تازه لیکنه کې لیکلي هدف یې یو خاص قوم ته سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلبه، خو په دې اړه په ټویټر کې د هغه لیکنې توند غبرګونونه راپارولی دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي رحماني یو قوم ته سپکاوی کړی او هغه باید بخښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی وایي استازي به د رحماني څرګندونې جدي ونیسي.
پښتون که تاجیک که ازبک که هزاره که نور قومونه موږ ټول سورونه په افغانستان کې لکه ورونو زندګي کوو. هر څوک جرم عمل شخصي دی که نامعدومر یا دوی که بل څوک یا دوی هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه حق د ده خپل کارنامه ده. موضوع به سل په سل کې موږ جدي نیسو. د ولس د خلکو ته تعوین کړی دی معذرت د خلکو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي عارف رحماني څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځانمرګو چاودنو ملا عمر او عبدالرحمن خان جوړونې پرته کومه ځلانده کارنامه نه ده کړې، خو غزنویانو بیا په خپله 200 کلنه دوره کې یو روښانه تمدن او فرهنګ له ځانه پریښی دی. د رحماني دې څرګندونو سخت غبرګونونه راپورته کړل تر دې چې هغه یې د خپل ټویټ لرې کولو ته اړ وست. رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلي له دې ټکو یې هدف پښتون قوم ته سپکاوی نه و بلکې دی د افغانستان هر وګړی افغان بولي. د ولسی جرګې غړی شریف بلخابی بیا وایي د افغانستان قانون او اسلام له مخې تبعیض جواز نه لري.
بر اساس قانون اساسي
دی وایي د اساسي قانون له مخې د قومونو ترمنځ تبعیض مجاز نه دی. ټول خلک له مساوي حقونو برخمن دي. د رحماني له څرګندونو کېدای شي غلط برداشت شوی وي ځکه تمدن جوړونه وژل او جګړه د یو قوم کار نه دی بلکې ټول قومونه پکې شامل دي، خو که دا بحث قصدي وي د قانون خلاف عمل دی. خو په ولسی جرګه کې د سرپل د خلکو استازی حمیدالله بیک بیا د رحماني څرګندونې ټول افغانستان ته سپکاوی بولي. دی وایي زه خوښ نه یم رحماني خپل ځان ته هم سپکاوی کړی دی ځکه هغه خپله هم افغان دی، هغه افغانیت ته سپکاوی کړی دی. افغانانو ډېر ویاړونه درلودلي خو ترهګري بیا بهرنۍ پدیده ده. و موږ غوښتل په دې اړه له عارف رحماني سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږ کال په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 104 ته رسیدلی چې څلور او یا موارد وبخې. د دوی ټولو ماشومانو شمیر 104 ته رسیدلی چې څلور او یا موارد یوازې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې کمپاین د پیل پر مهال نن د ټولو ایالتونو له اعلی وزیرانو وغوښتل چې د دې کمپاین مشري دوی په خپله وکړي. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیل پامیر ساحل سره مرکه کړي. ساحل په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د پولیو تر ټولو زیات موارد په خیبر پښتونخوا کې موندل شوی.
په یو سلو څلور ټولو پیښو کې څلور اویا ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګزڼ وهلي دي، او هغو څلور اویاو کې بیا څلور پنځوس چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بله سیمه هم ده چې په شمالي سیمو کې راځي. سکل یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیات دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچو نمونه ولیکئ، او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړی دی او هغه په ګوتو باندې نخې هم ورته وایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو تاندسه.
و په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګاندا هم شوې ده د دې خلاف، او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازم و چې هر ورځ چې دوی کمپین تر سره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلې دی او کوم کورونه ورته ټاکلې دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وژنې یو دم ډیر زیات په حساب شوې. دویم لامل په پیښور کې دویشتم اپریل باندې د کمپین په وخت باندې زنو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې، او دا ویل چې د پولیو د څاڅکیو دغه واکسینو له وجې ډیر ماشومان بې هوښه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه شوی. همدا لامل چې په اګست کې سکال چې کمپین کې د هغه اغیزناک نه، او دا تر اگست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات د پولیو ضد تبلیغات کومې ډلې کوي او څوک دی هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول، او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول، حتی خطونه به یې اچول، روغتیایی ډلو باندې حمله هم کړی دي، د حملو مسولیتونه هم منلې دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده، او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی، یا بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړ توګه باندې محفوظ او سم دی، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګزړ نه ماشومان ژغوري.
څه بایس کیږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده، او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده، او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی دی، خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼې ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې په نورو ځایونو کې خپریږي، او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې زما همکار پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د پنځه ورځنی کمپاین په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دفتانه په خپل اس ام اس کې لیکي، دولت د قیصری په څیر غیر مسؤل وسلوال قومندانان هیڅ کله نشینی ولای، ځکه چې دولت د غیر مسؤل قومندانانو تر اغیز لاندې دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت باید د قیصری په څیر نور غیر مسؤل کسان او د تورته قومندانان د قانون منګولو ته وسپاري، تر څو هغوی په راتلونکي کې د خلکو او حکومت لپاره مشکلات جوړ نه کړي. رفیع الله وطن دوست د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، که دیرش کاله نور هم جګړه وشي نو خوراکه به افغانان وي. دا یې لیکي چې راځئ اوربند وکړو، چې سوله وکړو ځکه په جګړه کې خیر نشته، دی وایي نور افغانان مه وژنئ. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د حکومت ټول کارونه داسې ناکامه دي لکه د قیصری پر کور عملیات چي دي. او عزت الله الهام د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي ټول افغانان د ملي مسؤلیت له مخې د افغانیو په رایجولو کې باید مرسته وکړي. لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه دوام کوي، زرغونه منګل ستاسو قربانه ده.
تشکر از شما آقای تکل.